bul yak gazal yak gazal bager yana Shama to bo boya Inuatan watan mora Me shama to bo boya Inuatan watan mora
Usp افغانستان کې د شپې نه
بجې
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمه څرمنیم د ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی
د یو کار زمينه باید مشغول ته برابر اسي په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزار
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د موتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لار واپو متي ولا وزیر سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د ازادي رادیو د خبرونه تمو هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کول توان کم کړی دی د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیاي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وزنټول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای پر روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي ملګرو ملتونو ویل چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شهر ته یې وکړ ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی د تاس آژانس پر اساس شهر ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبري وکړې اسرائیلي او فلسطیني چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمه د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحې ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشته لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نښته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیشه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې ځات یې نشي باید مخینول شوی وي او دا څه فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزلۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکي وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکه چې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښشي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څام د دې ادارو نمونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي. خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخکې نیول شوی وي او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کیسې موږ معلومات څه کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د مرفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله خونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټول وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاړ خپور شو چې پکې دا شوی و د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 400 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوی دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته لیکلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو پوسنی حکومت کې کشمیر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه، بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د سبت او ځای کرنې ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینو نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره؟ شنون کې خبريال سمي يوسف زه هم دا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدل شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیل خبره ده چې کای یو چاورور یا زوی نه مقرریږي، نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دي شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوي بنه لري.
وقتاره طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو وریدل د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولی او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کیږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بيخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډله ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیمي یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکې واځي ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای بعد عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغه سي مکتوبونه او دغه سي مسائل ولی مطرح کیږي. یوازینی هدف هم دغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخوانی کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغه ډلې سره فکری نیواله نه درلوده هغه د صحنې نه لري کی او په ځای دوی خپل کسانو ته زمینه برابر کړي.
په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بل اخره دي ځوانانو راتلونکي او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی املا تړله. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداری ده. دغه سي سلګونه او زرګونه بیلګشته چې دوی دغه سکرنې کړي یا مطلق مسلکی اداراتو پر اس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکه څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارول کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لش په ګوډه مخام تر شپږو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو لوري شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش دله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلی معتقد د سرګندونې داسې محل وکړي چې په تیرو نجرو دوه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریټ چې په پایله کې هغه ووبشل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شهر کې د خبريالانو په وی غونډې د بریټ مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې اورو.
دا سیمحال چې په افغانستان کې د ورسویو اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلای، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای دا ډله په افغانستان کې لمنځه وړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله واله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کېږي دا له بهر نه رواردېږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپل مابینځ کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځه وړو ادعا کوي چې تېرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډېرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نښه کړي دي. طالبانو هم وخت ناوخته په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې او ویلي دي ان د دوی یو شمېر مشران یې په کې لمنځه وړلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېرې فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې یې کړي د قاري فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څانګې یو کلیدي غړی وشلې. تر خوا یې په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند د نیمې وچې لپاره یې د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر له دوو نورو ملګرو سره وژلی او ځینې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوي دي. هخوا په افغانستان کې دننه د طالبانو خلاف درې نورې مخالفې جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت ناوخته په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښ په اړه د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپولي قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څانګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوا یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن او ترکو بودن.
د مارچ په 14مه د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پر لپسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګریزو بریدونو له ګواښ سره مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارک میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه موږ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزم را روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاسو ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. ښه
خیریه موسسو دغه متقاعدین پولیسونه کې ونیسي چون روژه میاشت نږدې ده دغه د روژه میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې عمله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشتی افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونگا فنان کلا نا کلا د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولو او کلا کلا د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخوندې ملکزاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کاله وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینهو فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشله. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري.
لنن څخه اته کاله وړاندې ووشت کلنه فرخونده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینهو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخوندې لګېدلي تورونه دروغ ثابت شول، خو له هغې یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخوندې لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخوندې کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخوندې سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخوندې د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخوندې له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هره ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چې فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلی، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
هزار بار می سوزانه. به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانۍ خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پانتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډیره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغې دعوو په اړه وپوښتو، خو نوموړي ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې یې په ور ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعاله نیوی د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحرایي محکمې بېلګه وه، خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلې او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په دورو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل شوی او په نړیواله سطح غندل شوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان شوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای زکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی جاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري، تا
په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هر ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هر شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شي لزان او د ټول لستر خالق سره مینه نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال کې پتان روغ هم وی خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن زړه احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي. نو دای زکه خلک